په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې په یو شمېر برخو کې د امریکا د په لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې د مؤثریت په اړه د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د اندېښنو په باب واوري. د یو شمېر ښځینه خبریالانو له اندېښنو به هم خبر شئ چې وایي تاوتریخوالی ژوند تریخ کړی. سبا د کب یویشتمه په بامیان کې د طالبانو لخوا د دوو سترو مجسمو د نړولو شل کاله پوره کېږي. آیا دا مجسمې رغېدلی شي؟ د چارو د یو کارپوه سره مو خبرې کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ غوښلونکو برخې یو لست خپور کړ چې د امریکا لسګونه میلیارد ډالر پانګونه اغیزمنوي. د نړۍ تباندې څلوېشتو سازمانونو په یو سرخلاص لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند خوندي کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ غوښلرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارډ ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لست نن په یو تازه راپور کې خبر کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشې توکو د قاچاق په ګډون اته برخه پکې یاد سوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو ترڅنګ د دې هیواد راتلونکي خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مورد نړیوالو مرستي او دغه د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
د نړۍ سپاندې سلويشتو سازمانونو په وسر خلاصې لیکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي سلويشتو مدافع سازمانونو په دې هیات کې د خبريالانو د هدف وژنو په اړه ژوره اندیښنه ورشو ده. دوی په دیلی کې ویلي چې د 1998 کال د کپ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون سوی دی په افغانستان کې لږ تر لږه یو ولس خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل سوی دي چې ډیری یې د خپلې دندې له کبله په نشه سوی. یا د سازمانونو په دیلی کې ویلي کته هم د افغانستان حکومت خبريالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي خو وايي هغه کافي نه دی او خبريالان لا هم له تاریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا پر خپل ځای دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د شتزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز ویلي چې په تیر یو کال کې د تاوتریخوالي څخه باندې سل مورد ثبت شوی چې د شتزینه خبريالانو پر وړاندې سوی دي. د دې پیښو شلې په پلازمېنه کې وي. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د دوو قومندانانو په ګډون شل تنه وسلوال له دولت سره یو ځای سوي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید په دې اړه رسنیو ته پاستولې پیغام کې وویل چې یاد وسلوالو د کونړ ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول چې په یو ځای کېدو سره به یې د په وینا د یادو سیمو په امنیت کې شوالی رامنځته شي.
دا جنگ چې دا د اخلدوی ورنن لري او دا د قدرت جنگ ده. نو دا شل نفره چې د دولت د صلح پر برنامه سره به شوې دي د تاثیر او مثبت فکرونه کې.
د شغل سید په خبره په دغه شلو کسانو کې 15 وسلوال طالبان او 15 تنه د داعش ډلې غړول یا د وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو لشلم تلین په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو د شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې ده. دوی وایي
این حادثه در آن زمان نشان داد که گروه طالبان به اهمیت میراث باستانی و فرهنگی
طالبانو شل کاله د مخه د 1909 او ایم کال د کپ یو وشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دويستر مجسمه چې یوې 1550 او پلی 15 متر لوړوالی درلود چې دا کار د نړیوالو لپاره مخالفت سره مخامخ شو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام لتیر نږدې ویل سیز رئیس په بیلابلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړیږي. زمو ژغله ازادي رادیو ری په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین د تطبیق دوهم کمپاین پیل شو. د پاکستان د امروختیا وزیر فیصل سلطان نن وویل لمړی به واکسین زړو کسانو ته تطبیق سي او د لړۍ به په راتلونکو ورځو کې نور خلکو ته هم دوام وکړي. د راپورونو له مخې پاکستان یو لاغو یوادونه دی چې خلک یې د واکسین پر تطبیق ډیر شک لري، بلکې چې حتی روغتیایي کارکوونکي هم داسې لیدلوری لري. په هغه سروې کې چې تیره اونۍ په دې هیواد کې وسوه د روغتیایي کارکوونکو نیمایي برخه د چین پر سینوفارم واکسین جدي ملاحظه لري. همدا یوازینی واکسین دی چې پاکستان اوس لاسرسي ورته لري. د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې څه باندې 15,590 کسان په کورونا وایروس سخته سوي او شاوخوا 15,000 له همدې ناروغي مړه سوي دي. د برما یا میانمار امنیتي ځواکونو نن د یانګون ښار یوې سیمې ته ننوتل. دا د اورګاډي د پټلۍ کارکونکو د اوسېدو یوه سیمه ده چې په دې هیواد کې د تیرې میاشتې کودتا په مخالفت راوتلې وو. پولیسو د مینګالار تاون نیون سیمه محاصره او لږ تر لږه 3 کسان نیولې دي. د میانمار پر ملکی نظام د تیرې میاشتې د کودتا رئیس په دې هیواد کې اعتراضونه او اعتصابونه دوام لري. بانکونو، دوکانونو او فابریکو هم په دې اعتراضونو کې ګډون وکړ چې د هغه هیواد اقتصاد زیان رسولی. د بشری حقوقو یو بنسټ ویلي چې د کودتا رئیس تر اوسه څه باندې 80 تنه په میانمار کې وژل شوی دی او لږ تر لږه 1900 کسان نیول شوی دي. پولیسو د غراز په یاد هیواد کې رسنۍ هم ځپلې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د ورښت اټکل د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 4. هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 8. کندهار کې به هم اسمان ورځ وي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 15. مزار شریف کې د ورښت اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 4. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان ورځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 11 اټکل سوی ده.
ازادي رادیو اوري ولاندې په خبرونه کې به په افغانستان کې په یو شمېر برخو کې د امریکا د پلسګونو میلیارډ ډالرو د پنګونې د مسریت بړه د امریکا د اثر په لټون کې د ری سیګار د اندېخنو په باب واوري. په افغانستان کې خو په وړاندې د تاریخوالي زیاتوالي هم ډېری خبريال خزي اندېخمنې کړې دي.
موږ خپل کارونه په ډاډه زړه باندې نشو کولای.
په کابل کې نن د نیالګیو د کینولو کمپاین پایل شو.
کچیرته د هیواد ار یو غړی یو یو ونه کور په مخ کې یانداسي په نور ځایونو کې کینه وی ته به موږ پاکه هوا ولرو بل به موږ سرسبز او خیسته افغانستان ولرو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کمپاین پترس کې په ټول افغانستان کې 20 میلیونه نیالګي کېنول شي. د میدان ورته یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بیرته پرانستل شي.
همان د میشنه ټکو شي د چموش بده مالیمینو مامورینو د راډیو الکترونیکي تذکرې نه نور کول کی.
آیا په بامیان کې د بودان نړیوال شوی مجسمه رغیدلی شي؟
هغه مواد اوس یا نه او که موږ بیرته د سره جوړو د دې تقلب راځي او په تلرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کابل پوهنتون له استاد محمد رسول باوري سره مو په دې اړه خبرې کړې. سبا د دغو مجسمو د نړیدو 40 کاله پوره کیږي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې په یو شمېر برخو کې د امریکا د پلسګونو میلیارډ ډالرو د پنګونې د مؤثریت په اړه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې اندېښنې څرګند کړې دي او ویلي چې له دې هوا سره د بیارغونې په برخه کې د امریکا د اتباندې یو سلو څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخامخ ده. په دې اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د نامنۍ زیاتېدل د سولې وروسته د جوړ جاړي لپاره نامعلوم ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد د اقتصادي او ټولنیزې ودې کموالی د نشه توکو قاچاق د ښځو حقونو ته ورپېخ ګواښ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ بللي. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو نامنۍ د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړی او زیاتوي طالبانو د جګړې تاکتیک بدل کړی تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه توکو قاچاق د وسلوالو تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل بلل شوی دی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم روان و. د راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي لوی تلپاتې هوکړې او ټولیز اوربان پرته با تاوتریخوالي د غشان روان یو د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سره راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې طالبان له 15 تر 15 اتیا زره وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیزې ودې او پر سیاسي حالت د بې باورۍ له کبله شاید دا کار له خطر سره مخ شي. خو د سولې خبرو او یا هم هوکړې ماتېدل بیا د افغان خصو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بدل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هیواد بدل شوی چې په کلنی ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 11 میلیارد ډالر مرسته اخلي. خو د بهرنیو عسکرو د نشتور پر مهال شاید دا مرسته په دې شکل پاتې نشي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به دا مرسته د حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي او کنه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه د کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسوي. سیګار زیاتوي دا غوښونه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا یو سل 3 میلیارد ډالر چې له 2001 تر 2020 کال پورې د هیواد کې لګولي له خطر سره مخ کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په خبرګون کې وایي دوی توانېدلي خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د وایان مرستیال دوا خان مینه پال
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي مور د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته
یو شمیر شنون کې بیا وای د سولې بهیر په بریا سره به دا غوښونه ټیټه چې تراخ کده شي. عبدالباری عارف په همدې آن دی
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان پسله ډېر وخت د دایمي سولې څخه برخمن شي.
د دې وړاندې د امریکا حکومت او تر خوای د افغانستان نړیوالو متحدانو هم پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغې لاسته راوړنې وساتل شي چې تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام د غرض د یو شمیر خزینه خبریالانو ژوند هم تریخ کړی. په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په تېر یو کال کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 100 قضیې ثبت کړې دي چې شلې د هیواد په مرکز کې وي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې خبریالي ټولو ته سخت کار خو ښځو ته د نارینه په نسبت ډیر سخت دی. په هرات کې حسینه عظیمی او په کابل کې سونیا اکبری وای په افغانستان کې خبریالي په یوې ستونزمنې حرفه اوخته ده.
دا چې یو خبرنگار په مرګ باندې تهدید شي غیر شکه چې د هغوی پر روح روانم بد اغیزه کوي. د دې بایس کېږي چې د دوی د ژوند او د دوی د کاروبار پر کیفیت باندې زښت ډیر منفي اغیز ولري او د دې بایس کېږي چې دوی د خپل د کار څخه پلاس وخت هیله لرو او د ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي. د وروستیو وختونو کې موږ د دې شاهدان یو چې په ډیری ولایتونو کې مرکز کابل کې انجونې وژل شو موږ ته هم یو ویره پیدا کړی ده. موږ خپل کارونه په ډاډه زړه باندې نشو کولای. از موږ یوازینی غوښتنه دا ده چې د غشتګو خونه چې د انجونو پر وړاندې او بیا په ټوله کې د ټولو خبریالانو پر وړاندې راپورته شوې دي دغه غوښتنه د پایټ کې
کېږدي او د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناشته ته په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې روان ستونزمن وضعیت بیان کړ. دغه مرکز وویل امنیتی ګواښونه، هدفي وژنې، د کرونا وایرس خپرېدل او د سولې روانو خبرو اترو خبریالانو په تیره خزینه هغه تر اغیز لاندې راوستي دي. د دغه مرکز مسؤلې فریدین اگزاد وویل د وروستیو نامیو له امله له لسو ډېرې خبریالانې د ولایت پرېښودو او له دې شمېرې ډېرې د هېواد پرېښودو ته اړې شوې دي. دی وویل په وروستیو دریو څلورو میاشتو کې څلور خبریالانې یا د رسنیو کارکوونکي وژل شوي، دا څه پیغام لرلی شي؟ د دې ترڅنګ مو ډېر خبریالان ووژل شول. په خواشنۍ سره چې 1399 لمریز کال مو له ستونزو او ګواښونو ډک و. د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې سل قضیې ثبت شوي چې یویشتې په مرکز کې. مرمن نگزاد وویل تر اوسه د خبریالانو د وژنو قضیو ته بشپړه رسیدنه نه ده شوې. دې ټینګار وکړ چې د دغه وژنو عاملین د ډېر ژر معلومه ودی نیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان د دغو اندېښنو په اړه وویل
نسبت رسیدگی به قضایای خشونت و تهدید علی خبرنگاران
د خبریالانو په وړاندې مو د تاوتریخوالي قضیو تر رسیدنه کړې. یو شمېر قضیې تر کشف لاندې دي چې عاملین مو لانه دي نیولې. زموږ د کشفي ځواکونو هڅه ده چې دغه هدف ته ورسیږو. موږ هڅه کوو د خبریالانو اندېښنو ته ځواب ووایو.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل له دې هم اندېښمن دی چې خزینه خبریالانې د سولې د خبرو اترو قرباني نشي او پر لاسته راوړنو یې معامله ونشي. خو حکومت تل د ښځو د لاسته راوړنو او د بیان د ازادۍ پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بیرته پرانستل شي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د برېښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په دغو تذکرو کې د ولایت د نوم سره چې اوس وردګ دی د میدان کلمه هم ورزیاته شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا په میدان وردګو کې د یو شمیر هغه اعتراض کوونکو ژغونه دي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د برېښنایي دسکرو د دفتر مخې ته د تاسون خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په یادو پیژند پاڼو کې دي د دې ولایت نوم میدان وردګو لیکل سي. دولت تر اوسه پورې د دې اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. همدارنګ دا سکوم اقدام هم ندی کړی چې په میدان شار کې د برېښنایي دسکرو د ویش مرکز د هغو په مخ پرانیزي چې غواړي د دسکري واخلي. د دې ولایت د شوزو چارو رئیس شکیلا غنی له دولت غوښتنه کوي چې د قومونو د یووالي پر لور دی ګام اوچات کړي او رامنځته شوی ستونزې حل کړي.
تذکرو ته ضرورت لرو معاش اخیستلو لپاره پس همه د میاشتنو ټاکل شوی ده چې معاش به د معلمینو او مامورینو له رایه د الکترونیکي تذکرې نه ورکول کیږي. نو مشکلات فوق العاده زیات دي. خلکو مریضانو شپخانو کې دي. د پاسپورت اخیستلو لپاره الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې موږ ولایت کې الکترونیکي تذکرې بندې دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جواد هم ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنایي دسکرو د دفتر تړل کېدو ناروغان هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دا خلک غواړي چې دولت په میدان وردګو کې د برېښنایي دسکرو د دفتر د پرانیستلو لپاره هر اقدام چې کولای شي ودی کړي او دا دفتر دې پرانیزي. هغه اعتراض کوونکي چې د برېښنایي دسکرو دفتر یې تړلې د هغو سړیو او ښځو غوښتنې پر ځای ګڼي چې وایي دا مرکز دې ورته پرانیستل سي څو خلک دسکري واخلي. خو ټینګار کوي چې دولت هم د دوی حقا غوښتنې ومني. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین وایي د اعتراض کوونکو دا غوښتنې د دوی له واسه پورته دي او دوی په کابل کې چارواکو ته رسولې دي. موږ د اعتراض کوونکو غوښتنې په مرکز کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاندې نرګس مومند راته وویل د میدان وردګو د اعتراض کوونکو غوښتنې مو په رسمي ډول جمهوري ریاست ته استولې دي. نوموړی وایي د مترزونو د غوښتنو په اړه به ډیر ژر له جمهوري ریاست ځواب ترلاسه کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
په کابل کې نن د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د کمپاین په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د 20 میلیون نیالګیو د کینولو خبر ورکوي. خو د چاپیریال ساتنې فعالان وایي خلک هم باید د چاپیریال په زرغونتوب کې خپل رول ولوبوي، نیالګي کینوي او اهمې د کینول شو هغو پالنه وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې وو.
د کابل د مسلم غونډي د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دغه کمپاین په لړۍ کې به په ټول افغانستان کې 20 میلیون نیالګي کښېنول شي. د دې ادارې مشر کاظم همایون
تاکید ادارې ملي حفاظت محیط زیست بیشتر
د چاپیریال ساتنې ادارې ټینګار زیات تر د نیالګیو کښېنولو پر ساتنه دی چې موږ یې پر څارنه هم مسؤل یو. په هغه صورت کې چې د کرنې وزارت او سیمه ییزو ارګانونو ادارې یې په ولایتونو او د کابل ښاروالۍ یې په ښار کې له ساتنې په سمه توګه مدیریت ونه کړي، زموږ ټیمونه به یې په دوامداره توګه وڅاري او جمهوري ریاست او نورو اړوند ادارو ته به یې راپورونه ورکړو.
شاغلی امایون وای تیر کال په ټول هیواد کې د نیالګي د کښېنولو کمپاین په لړۍ کې 20 میلیون نیالګي کښېنول شوی و. دا فداسیال کې د چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټول دولتي ادارو ته د نیالګي د کښېنولو پاړه یو حکم صادر کړی دی. محمد اشرف غنی په دغه حکم کې د وزارتونو او په مرکز او ولایتونو کې دولتي ادارو مسولینو ته دند سپارل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې اړوند شاروالۍ سره پامژغي د نیالګي د کرولو کمپاین هر کال د کپ په شیله منیټه د نیالګي په کرولو سره رسمان پیل کړي. شاغلی غنی په مرکز او ولایتونو کې د ملکی او نظامی تعلیمي او تحصیلي موسسو په ګډون وزارتونه او دولتي ادارې مکلف کړي چې په دغه ملي کمپاین کې ګډون وکړي. خو یو شمیر خلک سره لدی چې دغه کمپاین پیلې ده مهم او مثبت بولي، ټینګار کوي چې د دولت ترڅنګ د عامو ګډیم باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د نیالګیو کښېنولو ترڅنګ د پالنه هم جدي وګڼي. د کابل شهر اوسیدونکو عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
بیت ولسونه د افغانستان وګړي تر هر څه وړاندې په دې برخه کې ډیر متوجه شي او د ځان لپاره د افغانستان لپاره یو نالګای کینوي تر څو موږ کولای شو په راتلونکي کې یو ښه زرغون افغانستان ولرو. دا به هم زمونږ راتلونکي نسل ته پیغام ورسوي او هم به د هیواد په زرغونتیا کې موږ سره مرسته وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وژما بارکزی هم په دې اړه ټینګار کوي.
کچیر ته د هیواد ار یو غړی یو یو ون خپل کور په مخ کې یامداسې په نور ځایونو کې کینوي، نو دا خو معلومه خبره چې یو به موږ پاکه هوا ولرو، بل به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان ولرو.
دی وای کچیر هر کال ټول د نیالګیو په کمپاین کې برخه واخلي او خپل وانډا دا کړی تر څو راتلونکي کلونو کې به د هیواد د ککړتیا او د هوا ستونزې تر ډیره هواره شوي وي. په یاره په تیرو کلونو کې نیو کې دا وی چې نیالګي کښېنول کېږي خو پالنه یې سم نه کېږي، ډیرو ته اوبه نه رسېږي چې لامل یې وچېږي.
د ازادي راډیو مخامنه خبري مجله اوري. آیا په بامیان کې د بودا نړول شوی مجسمه رغیدلی شي؟ نن مخکې د ازادي راډیو په ځانګړي د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو په بامیان کې د بودا په نړول شوی مجسمه خبرې وکړه چې د ویجاړېدو یې سبا شل کاله پوره کیږي. مخکې له دې چې طالبان شل کاله مخکې د بودا دغه مجسمه ویجاړې کړي، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یوه ستره پانګه بلل کېده. د بودا سترې مجسمې 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وبلاوت. د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. دغه مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وخت ونیو. د 1990 کال د کپ 19 لومړی د درنو وسلو په مرمیو سره سره شو، ورسته د کپ 21 بارود پکې ځای په ځای شول او په 14 سره یې هغه لمنځه یوړل شو. د ازادي راډیو د یو اوریدونکو چې دغه مجسمو ویجاړول لنږدې لیدلې څرګندونې به واورو چې خپل سترګو لیدلې حال او احساس داسې بیانوي.
د دې باندې بارکم د خندار ولایت ستړي په کومه زه خپل په دغه ډول کې ومه ولاړو مې چې د مجسمه نه لیدلې. اول د دې پنجاکانو پر وکړه، اول د زریدار تک پر وسو، بیا د دې مچل تک پر وسو، د څلور شمله د ښکا دا ونه ډول خاص پنجاکا.
څه احساس مو کاوه په وخت چې دغه صحنه مو لیدله؟
دغه صحنه په احساس کې خو موږ په جذبات کې وو، اتفاق نکوي کله چې دا ما غانه لیدلې ولیدلې په شمشا تلویزیون باندې خبريان راغلي وو نو بیا ما دا فکر کوي ورته ژړل نو مالک هیڅ څه په هغه وخت پوه وای نه دي چې ما د مخنیوي کړی وای قسم پر پښتون په خبرو یا طالب نړولې ده یا د خدای بنده لاس وروړي یا راغه سړی به ما آواز اوري چې ورته ولاړ اول پنجابیانو ته کار پر وکړ
دغه څه احساس چې اوس تاسو لرئ فکر کوي چې نور هغه طالبان چې په دغه په نړولو کې لاس درلوده هغوی به هم همدا احساس لري چې تر اوسه پورې ژوندي وي
هر هغه سړی به اوس ډېر ارمان کوي نه دي چې دی یو افغانۍ په افغانستان خوا بدېږي پر افغانستان زړه سوځي هغه بار سړی داسې ارمان کوي لکه زه چې کوم
په تیرو نږدې شلو کلونو کې په دې اړه چې آیا دغه مجسمې اساسي ورغول شي او که په همدې حالت پریښودل شي ډیر بحثونه وشول په دې اړه به د کابل پوهنتون د استاد پوهاند محمد رسول باوري څرګندونې واورو چې د مایکروفون ستاسو خبرونه په یوې برخه کې په دې اړه رڼا اچولې
چې موږ نشو کولای هغه دا دي چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانه ته نشو ورګرځولای چې دا په خاصه سلسال او شمال ما جوړی شوی وي البته دوی خبرې مطرح دي لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره وو اوس د افغانانو سره نشته هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزکین او هم په جوړېدو کې د زړه د چټک کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو موږ کولای چې دلته هغه چې مجسمې چې پخوا جوړې شوې دي هغه بیا جوړ کړو نو هغه مواد چې په دغه مجسمو کې په کار شوی و هغه مواد اوس یا نشته او که موږ بیرته د سره جوړو د دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کیږي او نور د لیل هم شته چې موږ نشو کولای بیا دا مجسمې ورغو البته یو طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح سره هغه درې کاله د مخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی ویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو هغه به هم دغه شوي لکه دا خو هغه دوه ستونزې درلوده دي لومړی دا چې هغه پخپله په دې برخه کې جال راتلی یعنی یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودی دوهم دا چې بېنهایت زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په شلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو
د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد رسول باوري او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزاره سرپرست طاهر زهر وای نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د ننول شو مجسمو د عملانو مسله تعقیب کړي او د سیمه ییزې ادارې ته هم په دې اړه سپارښتنه کړي چې یو دوسیه ورته واچوي ښاغلي زهر دا خبره پرون په بامیان کې شپله بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سره لیکلاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړیدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شو چې نن هم روان ده
ایلای کرشم چشمای عاشقا گگه چشمشی وقت دارم جلی سادا فوری دندونی دیدم آلای تو چرمال بیدامونی دیدم
په همدې سره زنوریاس نوري له تاسو سره خدای پامانی کوم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگات سپارم چې
د ازادي رادیو ورستۍ خبری مجله وړاندې کوي. فرشته جان، خبرونه ته خراغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر.